هم سلامونه په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه په پیل کې لنډ خبرونه. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اساس ته پیښور له زندان څخه یوشتنه نور بندیان هم پرون تورخم ته واستول شول. د پیښور د مرکزی زندانی و چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې له دې سره له دې زندان افغانستان ته د استول شوي او بندیانو شمیر شپږ اویو ته ورسید. د چارواکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي تایید کړي چې په دې شپږ اویا کسانو کې دو پندستانه کم عمره بندیانو چې تیره چهارشنبه له دې زندان افغانستان ته واستول شول. د نومبر په لومړۍ نیټه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د مهلت له پای ته رسېدو سره سم پاکستاني چارواکو ویلي چې هر ورځ د لزرو په شاوخوا کې بیا اسناد افغان کډوال له هیواد ایستل کیږي. د طالبان حکومت د ازموینو ملي کمیټه وایي چې په شپږو ولایتونو کې د شپې پوهنځیو کې د شمولیت لپاره یې له نږدې 1400 کسانو ازموینه اخیستې ده. باختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې په کابل، بلخ، بدخشان، هرات، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې له 1593 کسانو څخه د شپې پوهنځیو کې د شمولیت ازموینه واخیستل شوه، خو دې اژانس نه دی ویلي چې په دې پوهنځیو کې په کوم شمیر محصلان جذبیږي. په خبر کې د یادونه هم نه ده شوې چې آیا په دې ازموینه کې انجونو ګډون کړی و که نه. که څه هم طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو ښوونځي بند کړل او څه موده وروسته یې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په قطر کې د آسیایي جام د سیالیو په لړۍ کې د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې پرون د قزاقستان پر وړاندې ماتې وخوړه. افغان لوبډلې په دې لړۍ کې درې لوبې وکړې. په لومړۍ لوبه کې هند ته 5 پر وړاندې ماتې ورکړه. له ازبکستان سره یې لوبه 5-5 مساوي شوه، خو بیګا یې د قزاقستان پر وړاندې 5-4 پر وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې تیر کال د دې جام دوهم مقام ګټلی و، خو په پایلوبه کې د سنگاپور پر وړاندې ماتې خوړلې وه. د رګبي د آسیایي جام لوبې د نومبر په 3 په دوحه کې پیل شوې وې او پرون پای ته ورسېدې. د تکواندو په آزادو سیالیو کې افغان لوبغاړي د سرو زرو د 2 مډالونو په ګټلو بریالي شول. د افغانستان د تکواندو فدراسیون خبر ورکړی چې محسن رضایی او علي اکبر امیری پرون د سرو زرو مډالونه وګټل. د فدراسیون د خبر له مخې رضایی خپل سعودي سیال او امیری خپل پاکستانی سیال ته په دې سیالیو کې ماتې ورکړه او د سرو مډالونه یې وګټل. د دې سیالیو په لړۍ کې پرون حکمت الله زین او امید سحاک د سپینو زرو مډالونه او زرغونی نوری د ژیړو مډالونه وګټل. دا سیالۍ د 315 لوبغاړو په ګډون د پاکستان په کوربتوب د نومبر په 3 پیل شوې وې او نن پای ته رسېږي. د ترکیې ولسمشر وایي چې د اسرایل او حماس تر جګړې وروسته د غزې تړانګه باید د یو خپلواک فلسطیني دولت برخه وګرځي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې رجب طیب اردوغان پرون له قزاقستان څخه خپل هیواد ته د ستنېدو پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته وویل چې انقره به د هیڅ داسې وې طرحې ملاتړ ونه کړي چې د ده په وینا فلسطینیان د تاریخ له پاڼې څخه په تدریجي ډول محو کړي. ښاغلي اردوغان همداراز د اسرایلو د ملاتړ په خاطر پر لویدیځو هیوادونو انتقادونه تکرار کړل او ویې ویل انقره پر اروپایي ټولنې ډیره بې باوره شوې ده. ترکیه چې د غزې په تړانګه کې د بشري بحران له لویدو وروسته یې پر اسرایلو انتقادونو ته زور ورکړی، د دو دولتونو د طرحې ملاتړ کوي. ترکیه د حماس ډلې د غړو کوربنه ده او د متحده ایالاتونو، برېټانیا او ځینو نورو هیوادونو برعکس حماس یوه ترهګره ډله نه ګڼي. خبرونه مو واورېدل. په روانه خپرونه کې به واورئ د افغانستان اوسنیو چارواکو او د پرزیدلي جمهور نظام مشر له پاکستان څخه د بیا اسناد کډوالو د ایستلو پر پریکړې انتقادونه کړي. د طالبانو حکومت ویان وایي له 1.5 لک زیات افغان کډوال بیا له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي.
ارقام د 1.5 لک حدود د څو ورځو کې راوختي مهاجرین لرو د دواړو اړخونو نه.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په هرات ولایت کې د وروستیو زلزلو له زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شویو پیسو یوازې 26% ترلاسه کړي. بلخوا زلزله ځپلي هم وایي وضعیت ته پام نه دی شوی.
کور مو په پوره ډول شکست کړای او نشو کولای چې پکې ژوند وکړو.
د اوکراین ولسمشر وایي د اسرایلو او حماس ترمنځ جګړې د اوکراین له جګړې څخه پام بلې خواته اړولی. د نورو راپورونو ترڅنګ په دې رواني وسات کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو په پریکټ کې د بدلون هیڅ نه خنخ کاری د افغانستان اوسنۍ واکمنو او د تیر پر زیدلی جمهوریت نظام مشر د دیلو استونزې د حل پړه تازه څرګندونه کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت په یو مکتوب کې سیمایزو چارواکو ته لارښوونه کړې چې هغه افغانان له نیولو مستثنا کړي چې په نورو هیوادونو کې د سیاسي پناه دوسیې لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
پرون په داسې حال کې چې د طالبانو د چارواکو په وینا له 1.5 لک زیات افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته رسیدلی وو، د افغانستان اوسنیو چارواکو او د پرزیدل جمهوریت نظام مشر د پاکستان پر دې پریکړه انتقادونه وکړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له سپین بولدک څخه په یو ویډیویي مرکه کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې باختر اژانس خبره کړه، د راستنو شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه تازه ارقام ورکړل.
په دواړو اړخونو کې د تورخم اړخ کې دلته په سپین بولدک کې اوس موږ تاسو د سپین بولدک په صفر نقطه باندې ولاړ یو. ارقام دی 1.5 لک حدود د څو ورځې کې راوختي مهاجرین لرو د دواړو اړخونو نه. البته ارقام متفاوت کېږي د ورځې په جریان کې نور نوی را روان دي راځي.
هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستان د حکومت لخوا د ورکړل شوی مهلت په پای کې پیل شو. د پاکستانی چارواکو په وینا په پاکستان کې 1.5 میلیون بې اسناد افغانان دیره دي چې باید ووزي. په دې کې هغه 6 لک افغانان هم راځي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډه شوي دي. په دوی کې یو شمیر په لویدیځو هیوادونو کې د سیاسي پناه دوسیې یا کیسونه لري. د هیوادونو د پاکستان له حکومته غوښتي وو چې د دې کډوالو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي، ځکه د دوی په وینا کېدای شي چې په افغانستان کې د هغوی ژوند ته خطر پیښی. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې ایالت د ټولو ولسوالیو امنیه قومندانیو ته امر کړی چې هغه افغانان دې نه نیسي چې په نورو هیوادونو کې د سیاسي پناه کیسونه لري. په یو لیک کې چې یو کاپی ازادۍ رادیو ته هم رسیدلې، د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د نومبر د 2 نیټې د مکتوب په اساس پولیسو ته امر شوی چې دا افغانان دې له نیولو څخه مستثنا وګرځوي. پلیک د دې افغانانو د شمیر یادونه نه ده شوی، خو ویل شوی دی چې د دوی لیستونه د واتس اپ لارې د پولیسو سیمایزو ادارو ته استول شوی. لبلې خو د پرزیدل جمهوریت دولت ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل نوې وینا کې له پاکستانه د افغان کډوالو د استل کېدو د ستونزې د حل لپاره د یو ملي بحث غوښتنه کړې. خغلی غنی طالبانو ته خبرداري ورکړی چې د دوی اعمال له افغانانو سره د گاونډیو هیوادونو د چلن معیار کېدای شي.
دغه واقعاتو خوده چې گاونډیان د افغانستان له ټولو وګړو سره د یو تعریف یوې زاویې له مخې چلن کوي چې هغه افغانیت دی. له بلې خوا د طالبانو حرکت هم باید پوسی چې اعمال په ټولو افغانانو د نړۍ په هر برخه کې چې وي تاثیر کوي او مسؤلیت په دوی راځي.
همدارس د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د پاکستان پریکړه له اسلامي او نړیوالو اصولو سره په ټکر کې ده. لدې مخکې د طالبانو د حکومت نورو مشرانو هم له پاکستان غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو غږیز پیغام کې چې د جمعې په ورځ پر ټولنیزو شبکو خپور شو ویل، په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسنی وضعیت د زغملو نه دی. او د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد بیا په جبري ډول د افغان کډوالو استل ظلم وباله. هغه په یو وینا کې پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د دې کار عواقب وسنجوي.
ازادي رادیو .com
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یو چا وایي په هرات ولایت کې د ورستۍ زلزلو له زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شویو پیسو یوازې 26% ترلاسه کړي. او چا په خپل راپور کې ویلي دي چې له دغو زلزله ځپلو سره یې د ژمي په درشل کې د 93 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې. په ورته وخت کې ځینې زلزله ځپلې ادا کوي چې د دوی وضعیت ته هیڅ پام نه دی شوی. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
پیرات ولایت کې له وروستیو زلزلو څخه یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي چې له څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې زلزله نه ده شوې او یو شمیر یې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، خو یو شمیر نور چې کورونه یې په بشپړه توګه ویجاړ شوي بیا وایي اوس هم له ډېرو ستونزو سره له کوره بهر شپې ورځې تېروي. یو له دوی څخه سمیره ازادي راډیو ته وویل چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او له ویرې د خپل کور په باغچه کې ژوند کوي.
کور مو په پوره ډول شکست کړای او نشو کولای چې پکې ژوند وکړو. موږ له کوره بهر په خپل باغچه کې ناست یو، خیمه هم نه لرو، بل ځایونه سموو او ویده کیږو.
یو بل زلزله ځپلې حاجی غفور چې بیرته خپل کور ته راستون شوی وایي چې له هم دراتلونکي زلزلې ویره لري.
تقریبا دروش راځي په بیرون په باغو په مزکو کې په خیمه کې ژوندۍ وکوله. ډیر یخو، ډیر ازیت کېدلو، اچاون سره کومه کونه کو هینځو راځي کې کور ته راغلو. ډیر ناراحت یو، تشیش لرو.
ډیر ټولې دغه اوسیدونکو شکایت کوي چې تر اوسه پورې د طالبانو د دولتي چارواکو په ګډون هیڅ مرجی له دوی سره مرسته نه ده کړې. خو په هرات کې د طالبان حکومت د والی ویا نصر الیاس ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې په منظم ډول د زلزله ځپلو کورنیو ته ویشل کیږي.
اوس فسر سونه یو الحمدلله وضعیت کاملا تر کنټرول لاندې دی. کوم ولسوالیو کې او په مرکز کې چې د زلزلو له امله کم هیوادوال ځپل شوي وو دغه وضعیت رسیدګي شوی ده او له کومکونه ورسره شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوي چې په هرات ولایت کې د وروستۍ زلزلې له زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شویو پیسې یوازې 26% ترلاسه کړي دي. اوچا په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړ ویلي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یې د 93 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د اوچا په خبره مرستندویه بنسټونه د هرات زلزله ځپلو ته خیمې، نغدې پیسې، خوراکي توکي، روغتیایي خدمات او نور اړین توکي برابروي. اوچا مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې په هرات ولایت کې د 13 میاشتې زلزلې له 40 سره ډیر کورونه زیانمن کړي چې له دې شمیر 10 زره کورونه په بشپړه توګه ړنګ شوي دي. اوچا په دغو زلزلو کې د مړو شمیر له 1500 ډیر او د ټپیانو له 2000 اوښته اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د هرات ولایت له زلزله ځپلو سره د مرستې په موخه یو شمیر هیوادونو، نړیوالو سازمانونو، خیریه بنسټونو او د سوداګرو او هنرمندانو په ګډون یو شمیر افغانانو د نقدو او غیر نقدي مرستو اعلان کړی دی. خو د مرستو د ویش په اړه د اړوندو ادارو له ډاډ سره سره بیا هم د نیوکې شته چې دغه مرستې په شفاف او منظمه توګه نه ویشل کیږي.
په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کمښت د کندهار زده کوونکي له جدي ستونزو سره مخ کړي. زده کوونکي وایي هر ورځ ښوونځیو ته ځي خو د کتابونو د کمښت له امله مطلوبه زده کړه نشي کولی. که څه هم په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو کمښت نوې ستونزه نه ده، خو د تیرو شاوخوا 2 کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د دغو کتابونو د بیا چاپ او چمتو کولو په اړه یې څرګندونې نه دي کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار ښار په دې مرکزی لیسې کې ښوونکي پرته له کتاب څخه تدریس کوي. دلته د دې ښوونځي د زده کوونکو په شمول د کندهار تقریبا ټول زده کوونکي د کتابونو له جدي کمښت سره مخ دي. په دې کې د لومړنیو ټولګیو یا ابتدایي دورې د کتابونو د کمښت ستونزه تر ټولو ډیره ده. که څه هم یو شمیر زده کوونکي مجبور سوي چې په خپلو شخصي پیسو کتابونه وپیري، خو د زده کوونکو په خبره د تعلیمي نصاب د ټولو مضامینو کتابونه په بازار کې نسته او د ډیرو یې کیفیت هم رښه نه دی.
ما نوم پر احمد دی. موږ کتابونه نه لرو او په کتار کې یو مینه مثال خبر یو کتاب لري. موږ ټول پراکټوس دغه سه یو کتاب یی لاغس چې موږ کورنۍ کار نه سولې کای نو خګر یو کتاب لري. نو موږ مدیر صاحب ته دا ایله لرو چې موږ کتابونه راایلا کی یا خبر را چې را نیسی. موږ به کتابونه ولرو چې کورنۍ کار موږ کورنۍ کتاب سره ډیر کار اخو. کورنۍ کار سره لیکو مثال خبر نور خبر یو سکو درسونه پښکی وایو. یو کتاب په یو کتاب خو نه کیږي.
ما نوم محمد دی. زدا ول سیمو شګل ولیم مرته کتاب نندرا کړه مور معلم صاحب مرته پر تخته داس لیکي مژوای مور معلم صاحب مرته پر کاغذ نه خط ولیکي بر خپل پلان ورته ورکیږي کتاب نندرا
زده کوونکي ټول تدریسي ساعتونه د څو محدود مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پات نورې د استاد له نوټ او تختې څخه استفاده کوي. دوی وایي د کتابونو کمشه د زده کړو بهیر اغیزمن کړي او که جدي او پر وخت پاملرنه ونسي سش کال به هم ور باندې بې کتابه تیر سي.
زمیر وای د زرشې لیسې د ولسمې لپ ټولګي زده کوونکي کتابو په نشتون کې موږ څخه درسونه ډیر پاتې نو په امکانو کې موږ ته ستونزې او د کتابو ډیر مشکلات موږ لرو او شوونکی چې موږ ته پر تخته باندې درس تدریسې نو دا چې مسلسل داسې روان یې ډېر درسونه موږ ته پاتېږي د کتابو د کمښت په خاطر.
معنا په سیم کې وسل وجش کاسه یو وجش کاسه په دا وجش کاسه کې و کاسه نه لګ نو اوس چې موږ ته دلته استاد سبق وایي نو موږ سره کتابونه نه چې موږ بیا کور وګورو نو کتابو ډېر ته دغه مشکل جوړ کړی دی چې موږ کور کتاب نه کتلای بیا ما څوک څوک خپل کتابونه پیدا کړی په بازار کې مرانه ولې
پاینی وخت کې شوونکې هم د تعلیمي کتابونو کمښت جدي ستونزه بولی وای ک کتاب نویز د کوونکې سم زده کړنې سکولای.
زموږ شاګردان د درس په ماحول کې د کتاب د نشتون سره مواجه دي نو د شاګردان ډېر وخت کتاب نه لري نو موږ کوشش کوو چې د پلان مطابق تدریس وکړو نو د شاګردان کتابونه نه لري نو موږ هم د خاطر ډېر سخت مشکلات سره مخامخ یو موږ درس په تخته کې ورکو ډېرې مشکلات په کښته سیمپو کې یعنی د اول ست ابتدایي منځنۍ کې دا مشکلات ډېرې نسبت لوړ سیمپو ته کښته سیمپو نه پنځم شپږم او اووم اتم دا سیمپونه کتابونه ډېر کم دي او شاګردان د کتاب د نشتون سره مواجه دي او زموږ پلان مخ پر وده روان دي په داسې حال کې چې زده کوونکي کتاب د نشتون سره مخامخ دي.
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي د کتابونو د کمښت په اړه خبرو کولو ته حاضر نسول که څه هم په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو کمښت نوې ستونزه نه ده خو د تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د دغه کتابونو د بیا چاپ او چمتو کولو په اړه څه نه دي ویلي.
د اوکراین ولسمشر وایي په بخنه چې د اسرایل او حماس ترمنځ جګړې د اوکراین له جګړې څخه په بل خوا ته اړولای ولادیمیر زلنسکی د اروپای کمیسیون له مشر سره په ګډه خبري غونډه کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د عمومي قومندان وروستۍ څرګندونې هم رد کړې. جنرال والری ژونی ویلي و چې له روسیې سره د اوکراین جګړه بې نتیجې حالت ته رسېدلې. نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اوکراینی ځواکونو د عمومي قومندان وروستۍ څرګندونې چې د رواني اونۍ په پیل کې ویلي وو د روسیې او اوکراین جګړه یو بې نتیجې حالت ته رسېدلې ده رد کړې. ښاغلي زلنسکی پرون د نومبر په 14مه په پلازمینه کیف کې د اروپایي کمیسیون له مشرې اورسولا وان دیر لین سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې وویل چې وخت تیریږي خلک ستړي دي خو هغه ټینګار وکړ چې دا یو بې نتیجې حالت نه دی. د اوکراینی ځواکونو عمومي قومندان جنرال والیری زالوژنی ویلي و چې له روسیې سره جګړه د ټکنالوژۍ هغه پړاو ته رسېدلې چې دوی یې له یوه بې نتیجې وضعیت سره مخامخ کړي دي. د اوکراین ولسمشر همداراز هغه راپورونه چې ګنې لویدیځو هیوادونو له روسیې سره د خبرو لپاره پر اوکراین فشار راوستی دی رد کړل. زلنسکی دا یادونه هم وکړه چې د حماس د وسلوالې ډلې او اسرایلو ترمنځ جګړې د اوکراین جګړه د نړیوالو لپامه غورځولې ده. هغه زیاته کړه چې همدا د روسیې هدف هم و. د اروپایي کمیسیون مشرې له زلنسکی سره په ګډه خبرې غونډه کې په اوکراین کې د اصلاحاتو ستاینه وکړه او ویل چې اوکراین په اروپایي ټولنه کې د شمولیت لپاره ډیر ښه پرمختګ کړی. هغې زیاته کړه چې د اوکراین حکومت په عین حال کې چې په جګړه کې ښکیل دی په هیواد کې د ژورو اصلاحاتو د راوستو لپاره هم کار کوي. د میرمن فان دیر لین په وینا اوکراین د قضایي سیستم د اصلاحاتو په فساد کې د ښکېلو چارواکو د محدودولو د تورو پیسو د قانوني کولو یا د پیسو د مینځلو پر ضد د مبارزې او په ډیرو نورو برخو کې ښه پرمختګ کړی دی. د اروپایي کمیسیون مشره اورسولا فان دیر لین داسې مهال کیف ته سفر کوي چې په پام کې د راتلونکي اونۍ په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د شمولیت لپاره د دې هیواد د پرمختګونو په اړه یو راپور دې ټولنې ته وړاندې شي.
له خبرونو ور اخوا
د د غزنی ځینی اوسیدونکو وایي ک په دې ولایت کې د ورختونو او بمهار نشي وچکالی به یو ځل بیا خلک وځپی. دوی وایي د خلکو اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی او که اوبه هم مهار نشي په راتلونکو کلونو کې به غزنی له یوې شدیدې وچکالۍ سره مخ شي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې د اوبو مهارولو او د بندونو جوړولو ته لومړیتوب ورکړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د غزنی د یک ولسوالۍ د یک کلي میراجان د خپل کښت اوبولو په موخه د لمریزې برېښنا په واسطه د مځکې له تل څخه اوبه راباسي. دای نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي، خو وایي په غزنی کې د اوبو سطح ډېره لاندې تللې ده. د میراجان په باور که په غزنی کې د ورښتونو اوبو مهار نسی، دغه ولایت به د اوبو د کمښت له سختې ستونزې سره مخ سي. دا یوازې میراجان نه دی چې د وچکالۍ له روان بهیر څخه ویره لري، بلکې د غزنی ګڼو اوسیدونکي وایي که اوبو مهار نسی په دغه ولایت کې به وچکالۍ خلک یو ځل بیا سخت وځپي. د اندړ ولسوالۍ یو ځوان انارګل ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو حکومت تر بل هر ډول رغنیزو پروژو وړاندې اوبو مهارولو ته لومړیتوب ورکړي. د ده په باور چې په غزنی کې وچکالۍ زیاته سوې او خلک ورته زیاته اړتیا لري. نوموړی وایي په ډیرو ولسوالیو کې اوبه نسته، وچکالۍ زیاته سوې او د خلکو اقتصاد مخ په خرابېدو دی. که اوبه مهار نسي په راتلونکي کلونو کې به ټول غزنی له یوې شدیدې وچکالۍ سره مخ سي.
د وچکالۍ کچه لوړه سوې ده، اوبه ټیټې لاندې تللې دي. دلته د خلکو هغه په اصطلاح لګښت یا هغه اسراف یې په تر اندازې زیات ده. په کار ده چې تر څو دغه د بارانونو اوبه، د ژمي دغه د واورو اوبه باید مهار سي، تر څو وکولای سو موږ له دې نه ښه استفاده وکړای سو.
د غزنی په سلو کې 50 کسان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي چې د عایداتو زیاته سرچینه هم له همدې لارې ده. دا چې د غزنی ګڼو اوسیدونکو د طالبانو حکومت څخه دلته د اوبو د مهارولو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي د اوبو او انرژي وزارت په غزنی ولایت کې د مرکز په ګډون په 13 ولسوالیو کې د 65 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوبو 24 واړو او غټ بندونه جوړوي چې لګښت به یې د یاد وزارت له داخلي بودیجې څخه ورکول کیږي او په 8 میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. څو ورځې وړاندې د غزنی اندړ ولسوالۍ د سردې بند په سیمه کې په دې اړه له کابل څخه د راغلي هیات مشر د کابل سندیزي حوزې رئیس مولوي حبیب الرحمن حقپال رسنیو ته وویل د اوبو او انرژۍ وزارت په دغه ولایت کې د سردې بند په ګډون د سلطان، باغچرې، زنخان او بهایي بندونه بیا رغوي، خو تر څنګ یې 19 نور کوچني بندونه دي چې د غزنی ښار په ګډون په 13 ولسوالیو کې جوړیږي.
بند سلطان ده، بند سرده ده، بند بهایی ده، باغچری ده. نو د سپراتلونکو کې کوم دي زمېل راتګ نه مخکې په هر ولسوالۍ کې یو چک بند چک ډیم، او په راتلونکو کې د نورم دغه دی اوبو مدیریت الحمدلله د اسلامي امر ډیره توجه ده او ډیر ورته متوجه دي.
د اوبو او انرژي وزارت په داسې حال کې د غزنی په ټولو ولسوالیو کې د چک ډیمونو جوړېدو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کلونو کې د غزنی په ګڼو ولسوالیو کې خلک له سختې وچکالۍ سره مخ دي. افغانستان د نړۍ د هغه لومړیو لسو هیوادونو په قطار کې قرار لري چې د اقلیمي بدلون له سخت ګواښ سره مخ دی. په مځکه کې د زیرمې اوبو کچه یو ورځ تر بلې ټیټېږي. د ډیری سیمو کاریزونه یې وچ سوي چې اوس یې بزګران د مځکې له تله د واټر پمپونو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
پلوشه هغه میرمن ده چې وایي له بدې ورځې کډواله شوې وه، اوس هم په خبره یې چې له بدو ورځو کړېږي خپل هیواد ته ستنېدو ته اړویستل شوې. هغې ازادي راډیو ته وویل زوی په پاکستان کې بندي دی او بل سرپرست هم نه لري. په تورخم دروازه کې لا بیا کلنې پلوشې سره زموږ همکار خبرې کړي او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی.
د کډوالۍ کډاونۍ لورایا په څیره کې لیدل کیږي.
خوشاله
پلوشه هغه افغانه کډواله ده چې تازه له پاکستان ایستل شوی. پلوشی له تورخم دروازې د راتېرېدو پر مهال ازادي راډیو ته وویل که څه هم خپل وطن ته ستنېږي خو بیا هم خوشحاله نه ده. دا چې ولی پلوشی وویل
آلتم ګډوډي ده، هیڅ شی نه لرو، هیڅ شی نه لرو چې لاړو کوی. دا بېګا ته باران را باندې وسو، دغه بچان مې دي واړه، دا غونډ همداسې په بایبا په ډاګ باندې ناست دي.
ماشومان د پلوشی په خبره د دل مسیان دي چې پلار یې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی او زندان ته اچول شوی، او اوس میرمن او درې ماشومان یې دې له ځان سره راوستي.
بد وخت ښه وخت نه و، ادې و خبره بچانې نیولم ټپ ټوپو، او که ښځګلا وتیم و یو ځای مې په جیل کې ځای پاتې شو، دلته لاور کې پاتې شو، لاور کې ده.
پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال د پلوشي د خاوند تر وژل کېدو وروسته یې په خبره زوی یوازینی سرپرست او د لاس امسا و. پلوشي ونه ویل چې زوی ولی بندي شوی، خو په پاکستان کې په وروسته وی کې په سلګونه افغانان د قانوني اسنادو د نشتون له امله د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی او زندانونو ته چول شوی، چې ازادي راډیو د دغو بندیانو د وضعیت په اړه وخت په وخت راپورونه هم جوړ کړي. پلوشوی کلونه وړاندې له بد وضعیت څخه کډه په سر پاکستان ته کډواله شو، خو په خبره یې عمر تیر شو خو ښه د ورځې ونه لیده.
نور بد شی وای خو ښه وخت هم پیدا نه کړ، چې تللی یم له زره چاودې سره له بد ساعته له دې جایم لاړو، اب لاکه چا کې بد سات سو بیرته راغلو په مغه بد سات راغ.
دا عمر خوړلې میرمن د هغو زرګونه افغان کډوالو په ډله کې افغانستان ته راوخته چې د پاکستان سرپرست حکومت میاشت وړاندې ورته د اکتوبر تر وروستۍ نیټې له دغه هیواده د وطلو مهلت ورکړو. تازه راستنه شوی افغان کډوال وایي د سرپناه د نشتون، بیکاری او د خپلو اولادونو د زده کړو په اړه اندېښمن دي. د پاکستان حکومت ویلي لاغه وخت راهیسې چې دغه هیواد د 1.1 میلیونه غیر قانوني کډوالو د ایستلو اعلان کړي، له 15,000 څخه زیات افغانان له پاکستانه وتلي. نړیوالو سازمانونو له پاکستانه د افغانانو د راشړلو موضوع یو بحران بللی او پر پاکستاني حکومت یې نیوکه کړې چې په دې پریکړه دی له سره غور وکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې د سویډن خیریه موسسې په تورخم کې راستنیدونکو افغانانو ته یو روغتیایي مرکز پرانیست. د یادې موسسې مسؤلان وایي په دغه مرکز کې به څلور ساعته د ناروغانو درملنه کیږي او همداراز کوښښ کوي چې په نورو برخو کې هم همکاري پیل کړي. دوی وایي که څه هم ګڼو حکومتي او نه حکومتي ادارو په تورخم کې خپل خدمات پیل کړي، خو په وینا یې د راستنیدونکو شمېر او ستونزې زیاتې دي، نو لازمه ده چې په دې برخه کې ډېرې مرستې وشي. جزئیات زموږ همکار راکوي.
د سویډن مؤسسې یو تن مسؤل ډاکټر محمد فاروق سحاک ازادي راډیو ته ویل په تورخم کې له پاکستانه پر زور راوستونکو افغان کډوالو لپاره 13 ورځې یو مجهز روغتي مرکز پرانیست.
په دغه کلینیک کې به او پی ډی خدمات، بیړنې او ایمرجنسي خدمات به وي، د مور او ماشوم خدمات به وي، د ولادت نمخ کې وروسته ولادت او ولادت خانه، واکسین او په زمين کې د تغذیه په برخه کې ډېر مشکلات دي، خصوصا د ماشومانو د سوی تغذیه حالت د دې لپاره خلک روحان صدمه لیدل دي، نو ټولنیز او رواني مشورو لپاره یو څنګه خلاص کړل د فارمیسی درملتون او لابراتوار. او
خاغلی سحاک راته ویل که څه هم چی حکومتي او نه حکومتي ادارو یو شمیر رسانتیا به چمتو کړی دي، خو په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو شمیر زیات دی او ورته چمتو شوي خدمات بسنه نه کوي.
په تورخم کې یو بحراني حالت کې دي چې هلته د اوبو مشکل، د صحت مشکل، همدغسې د تشنابونو مشکل او د غذا مشکل ده. یو ډیر یو بد حالت هلته، ضرورت ډیر زیات ده او دغه حکومتونه چې دي بسنه نه کوي. ملکی، نظامی، غیر دولتی ادارې، خصوصي سکتور ډیر زیات کلینیکونه دي، مګر بیا هم ډیر زیات راستنیدونکي چې دوی هم زیات دي او دوی ته بسنه نه کوي.
راستانه شبي کډوال او حکومتي مسولین له نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې د پاکستان په زیدي د هیواد په داخل کې راستنیدونکو افغانانو سره مرستي وکړي، سو یې ستونزې حل شي او بیا کډې کولو ته اړ نشي. د 13 اکتوبر میاشتې له لومړۍ څخه پاکستان هلته د میشتو افغان کډوالو په زور راوستلو پروسه پیل کړې ده. خپل وطن ته د راغلو افغانانو په وینا چې پاکستانی امنیتي ادارې ورته کورونا ورانوي جیدادونه موټرې دکانونه ورسرهشته پیسې تریخلی او خالی لاسونه افغانستان ته رالیږي. د دوی په وینا چې په زرګونه غټې لارې چې د دغو افغانانو کډې پکې بار دي د تورخم او بولدک په لارو کې ولاړې دي او په دغو لاریو کې ښځې ماشومان او ناروغان هم ناستي چې نه د خوراک څخاک اسانتیا بې لري او نه هم نورې. دوی دعوه کوي چې د نوملیکنې په بدل کې هم ترې پاکستانیان پیسې اخلي. د آی او ایم د راپور له مخې چې د جمعې ورځې پورې له پاکستان څخه د تورخم له لارې افغانستان ته 120,000 کورنۍ راغلي دي چې اوس مهال څه په تورخم کې په جوړ شوي پنډغالي کې اوسیږي او څه هم خپلو سیمو ته ستنې شوي دي.
شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا هم د خبرنو لنډیز.
د سویډن مؤسسې یو تن مسؤول ډاکټر محمد فاروق سحاک ازادي راډیو ته وویل په تورخم کې له پاکستانه پر زور راوستونکو افغان کډوالو لپاره تېره ورځ یو مجهز روغتیایي مرکز پرانست.
په دغه کلینیک کې به او پی ډی خدمات.
د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اساس ته پېښور له زندان څخه یې ویشتنه نور بندیان هم پرون تورخم ته واستول شول. د پېښور د مرکزی زندان یو چارواکي د پاکستان د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې له دې سره د زندانه افغانستان ته د استول شوي او بندیانو شمیر شپږاویا ته ورسید. د چارواکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي تایید کړي چې په دې شپږاویا کسانو کې دوه پندستانه کم عمره بندیانو چې تېره چهارشنبه له دې زندانه افغانستان ته واستول شول. د نومبر په لومړۍ نیټه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د مهلت له پای ته رسېدو سره سم پاکستاني چارواکو ویلي چې هره ورځ د 10,000 په شاوخوا کې بیا اسناد افغان کډوال له دې هیواد ایستل کیږي. د طالبانو حکومت د ازموینو ملي کمیټه وایي چې په شپږو ولایتونو کې د شپې په پخوانځیو کې د شمولیت لپاره یې له نږدې 1400 کسانو ازموینه اخیستې. باختره خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې په کابل، بلخ، بدخشان، هرات، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې له 1593 کسانو څخه د شپې په پخوانځیو کې د شمولیت ازموینه واخیستل شوه، خو دې اژانس نه دی ویلي چې په دې پخوانځیو کې په کوم شمېر محصلان جذبېږي. په خبر کې د یادونه هم نه ده شوې چې آیا په دې ازموینه کې نجونو ګډون کړی و که نه. که څه هم طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل او څه موده وروسته یې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې. په قطر کې د آسیایي جام د سیالیو په لړۍ کې د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې پرون د قزاقستان پر وړاندې ماتې وخوړه. افغان لوبډلې په دې لړۍ کې درې لوبې وکړې. په لومړۍ لوبه کې هند ته 5 پر وړاندې ماتې ورکړه. له ازبکستان سره 5-5 یې لوبه مساوي کړه، خو بېګای د قزاقستان پر وړاندې 5-4 پر وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې تیر کال د دې جام دوهم مقام ګټلی و، خو په پایلوبه کې د سنگاپور پر وړاندې ماتې خوړلې وه. د رګبي د آسیایي جام لوبې د نومبر په 2 په دوحه کې پیل شوې وې او پرون پای ته ورسېدې. د تکواندو په آزادو سیالیو کې افغان لوبغاړي د سرو زرو د 2 مډالونو په ګټلو بریالي شول. د افغانستان د تکواندو فدراسیون خبر ورکوي چې محسن رضایی او علي اکبر امیری پرون د سرو زرو مډالونه وګټل. د فدراسیون د خبر له مخې رضایی خپل سعودي سیال او امیری خپل پاکستانی سیال ته په دې سیالیو کې ماتې ورکړه او د سرو مډالونه یې وګټل. د دې سیالیو په لړۍ کې پرون حکمت الله زین او امید سحاک د سپینو زرو مډالونه او زرغونی نوري د ژړو مډالونه وګټل. دا سیالۍ د 315 لوبغاړو په ګډون د پاکستان په کوربتوب د نومبر په 3 پیل شوې وې او نن پای ته رسیږي. او د ترکیه ولسمشر وایي چې د اسرایل او حماس تر جګړې وروسته د غزې ترانګه باید د یو خپلواک فلسطینی دولت برخه وګرځي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې رجب طیب اردوغان پرون له قزاقستان څخه خپل هیواد ته د ستنېدو پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته وویل چې انقره به د هیڅ داسې یوې طرحې ملاتړ ونه کړي چې د ده په وینا فلسطینیان د تاریخ له پاڼې څخه په تدریجي ډول محو کړي. ښاغلي اردوغان همداراز د اسرایلو د ملاتړ په خاطر پر لویدیځو هیوادونو انتقادونه تکرار کړل او ویې ویل انقره پر اروپایي ټولنې پر اروپایي ټولنې ډیره بې باوره شوې ده. ترکیه چې د غزې په ترلانګه کې د بشري بحران له لوېدو وروسته یې پر اسرائیلو سخت انتقادونو ته زور ورکړی، د دوو دولتونو د طرحې ملاتړ کوي. ترکیه د حماس ټلې د غړو قربانه ده، او د متحده ایالاتونو، برېټانیا او ځینو نورو هیوادونو برعکس حماس یوه ترهګره ډله نه ګڼي. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، درنښت او هرکلی. زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبو میدان او نیز سپورتي خبرونه اوري. د کرکټ نړیوال جام او د افغانستان ملي لوبډلې پر لپسې بریاوې، تر انګلستان او پاکستان وروسته سریلانکا ته هم ماتې ورکړه. هندوستان لا هم په نړیوال جام کې ماته نه ده خوړلې او خپلې ټولې سیالۍ ګټلې دي. د کرکټ نړیوال شورا د چمپیونز ټرافی په تړاو تازه اعلان کړی دی چې په اړه درته رپورټ لرو. د فوټبال د نړۍ مخکښ لوبغاړی لیونل میسي یو وار بیا د سرو زرو توپ ګټلی دی. د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې دا ځل لیست ای سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د آزادو مبارزو دوو لوبغاړو روانه ونې خپلې سیالۍ هم ګټلې دي، او په خبرونه کې به درته د کرکټ د نړیوال جام په تړاو ځانګړې مرکه هم خبره کړو. را سره پاتې شئ. پیل په نړیوال جام کې د افغانستان له دریمې بریا څخه کوو. افغانستان د کرکټ نړیوال جام یو بل په خوانی اتله لوبډله سریلانکا ته هم ماتې ورکړې ده. دا په نړیوال جام کې د افغانستان شپږم لوب او دریم بری وو. افغانستان تر دې مخکې پاکستان او انګلستان هم مات کړي وو. سفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سریلانکا ته په ماتې ورکولو د نړیوال جام نیمه پای لوبه ته د لار موندلو هیلې ژوندۍ وساتلې. لوبه بیګا د هند په پونې ښار کې وشوه. افغانستان و وانی د سریلانکا د ټیم لخوا د 223 منډه هدف د دریو لوبغاړو په سوځیدو پوره کړی.
And a magnificent win for Afghanistan. They moved to fifth on the table.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سر روزونکی جاناتن تروت تر لوبي وروسته د افغان لوبغاړو د خو لوبو د علت په اړه یوې پوښتنې په جواب کې ویل، افغان لوبغاړي د بخت او طالب په حساب نه لوبيږي، بلکې په بشپړ پلان او وړتیا سره میدان ته کوزيږي.
And so when it comes to match day, it's not just sort of rock up and it's
کله چې د لوبي ورځ وي، خبره بخت او طالع ته نه پریږدو، بلکې په دې باور یو چې لوبغاړي میدان ته کوزي کې چې خو زليګا ورتیا لري، او په دې هله لوبي کې چې خې منډي جوړی کړي او همداسې مورال نورو مهمو راتلونکو لوبو کې ولري.
له
سریلانکا سره په لوبه کې افغانستان لومړی بالینګ وکړ چې فضل حق فاروقي تر ټولو خو وزلید. هغه چې تر یوې لوبي د می ورسته بیا ټیم تر اغلې وټوانید، څلور وکټه واخلي او د لوبي غوره لوبغاړی هم شو. داغه تر څنګ مجیب الرحمن دوا، راشد خان او عظمت الله یو وکټ واخیسته. یو لوبغاړی رحمان الله ګورباس او یو بل لوبغاړی ابراهیم زدران رن اوټ یا د منډي پرمال اوس وزول. په دې ترتیب افغانستان د سریلانکا لوبډله په داسې یو میدان کې په 231 منډو ټوله کړ چې د توپوهنې لپاره مساعد ګڼل کېده. د افغانستان لپاره په ځواب کې کڅام پیلیز لوبغاړی رحمان الله ګورباس په هیڅ منډو اوټ شو، خو وروسته ابراهیم زدران 9 او رحمت شاه 28 منډې وکړې. د دوی تر سوځیدو وروسته لوبډل مشر رحمت الله شهیدی 55 او عظمت الله 3 منډې وکړې او لوبې وګټله. افغانستان په دې بریا سره د نړیوال جام د جدول 5 مقام ته پورته شو. همدارنګ د افغانستان رن ریټ یا د بریا تناسب هم تر پخوا لږ څه ښه شو، خو لا هم په منفي کې پاتې دی. رن ریټ هغه وخت مهمه وي چې څو ټیمونه مساوي نمرې ولري، خو بل پړاو ته د لارې موندلو لپاره په خپل ښه اوسط اتکا کوي. د افغانستان بله لوبه د جمعې په ورځ د نومبر په 3 په لکنو کې له هالند سره ده. د ملي ټیم سر روزونکي جاناتن تروت له هالند سره د لوبې په اړه وویل،
The Netherlands is our next game. They've
زموږ روانه لوبه هالند سره ده. هغه تر دې دمه ډیر ښه لوبېدلې. خای یو سخت لوبه مخکې ولر، خو په نړیوال جام کې مهمه نه ده چې چا سره لوبېږي، ځکه لدې ورسته هر لوبه سخت ده. موږ هالند سره لوبې لپاره ځانونه چمتو کوو. افغانستان له هالند سره 15 واره تر دې مخکې لوبې کړي چې څلورې ترې ګټلې. افغانستان په روان نړیوال جام کې له شپږو لوبو 3 ګټلې، له پاکستان، انګلستان او سریلانکا، خو پر هند، بنگلاديش او نیوزیلند یې بایللې. د کرکټ مبصرین وړاندوینه کوي چې افغانستان اوس نیمه پایلو به ته د وټلو لپاره باید لپاتې درې لوبو چې د هالند، جنوبي افریقا او استرالیا سره لري ټول یا دوه خامخه په لوړ توپیر وګټي.
هندوستان پر روان نړیوال جام کې لا هم کومه ماته نه ده خوړلې او خپل ټولې سیالۍ ګټلې دي. یادې لوبډلې د نړیوال جام د نیمه پایلو به پړاو ته هم لار پیدا کړې ده. هندي لوبډلې تر دې د مشپک سیالۍ کړې دي او ټولې یې ګټلې دي. کوربه هندوستان تر دې د افغانستان، انګلستان، بنگلاديش، آسترالیا، پاکستان او نیوزیلند ته ماتې ورکړې دي. دوی خپلې پاتې درې نورې سیالۍ له نیدرلینډ، سویلي افریقا او سریلانکا سره ترسره کوي. هندوستان اوسمهال 12 نمرې لري او د نمرو په جدول کې تر ټولو مخکې ځای نیولی دی. بل لور ته د بنگلاديش ملي لوبډلې د اکتوبر په 1.5 نیټه پر پاکستان تر بایلات وروسته لومړنۍ لوبډله شوه چې په دې نړیوال جام کې له پرمختګ پاتې شوه. بنگلاديش پاکستان ته د 200 منډو هدف ورکړو چې پاکستان د درې لوبغاړو په سوځېدو سره په 3 اور کې پوره کړ. یاد لوبډلې شپږ پرله پسې سیالۍ وبللې. یوازینۍ لوبه چې بنگلاديش ګټلې وه هغه د اکتوبر په 1 نیټه د افغانستان پر وړاندې وه. نیدرلینډ هم وکړای شول چې په ستر توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړي. دا په نړیوال جامونو کې د بنگلاديش لپاره تر ټولو ناکام نړیوال جام وبلل شو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغان کرکټ ادارې د کورنی کرکټ څنګ له لوري د سګنی کال پلان شوی لیست ای او رزنی سیالي هم پیل شوې. په دې سیالیو کې ګډو لوبغاړو خې ورتیاوي خودلې دي. د غراز د کورنی کرکټ پر نوموتو لوبغاړو سربیره په کې ځینې ملي لوبغاړي هم لوبه کوي. جزئیات امید ظاهر مل وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اکتوبر په 9 نیټه د غازی امان الله خان د ورزنیو لیست ای سیالیو ټورنمنت پیل کړی دی. کرکټ بورډ ویلی یا د سیالۍ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د 5 لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د سپینغر، مسائنک، امو، بندي امیر او بوست زونونو لوبډلې برخه لري چې د افغانستان د بیلابیلو ملي لوبډلو پر لوبغاړو سربیره په کې د کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړي هم برخه لري. دا د لیست ای سیالیو شپږم پړاو دی او په لومړي ځل په هره لوبډله په کې 8 سیالۍ کوي. د دې سیالیو د پرانیستې په مراسمو کې د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف هم ګډون کړی و. د دې ټورنمنت د پیل سیالي د مسائنک او امو لوبډلو ترمنځ وشوه چې د درې وکټو په توپیر امو لوبډلې وګټله. په دې سیالۍ کې د امو لوبغاړی عبدالواسع په توپوهنه او توپچونه کې ښه لوبېدله و چې د غوره لوبغاړي جایزه یې ګټلې وه. دغه راز په دویمې سیالۍ کې سپینغر د بندي امیر پر وړاندې لویه بریا ترلاسه کړې ده. بندي امیر یوازې په 8 منډو خپل ټول لوبغاړي اوټ کړي وو او سپینغر هم د 5 وکټو په تاوان هدف پوره کړی و. سپینغر ته ابراهیم عبدالرحیم زیو لوبغاړي اوټ کړي وو. نوموړي د خپلې دې وړتیا خودلې په تاړه ویلې دي.
په اول ځل دا چې په لیسټ ټورنمنټ کې یا په لیسټ او لوبو کې مین اف د میچ اخلم نو ډیر زیات خوشاله یم. او که دغه سی فاست بولر خو پرفارمنس کوي، دغه سی وکټ نو هغه نور آینده نسل چې کوم دغه یا کرکټ شروع کړي یا کرکټ کې هغه لپاره یو مثبت انرژي ورکړي تر څو پورې چې دغه وکټ سپورټ دي کو ګور دي نه مخکې ویل کېدل چې ټول وکټ د افغانستان بیټنګ لپاره دي. خو دغه لیسټ او فاست کلاس کې ډیر ښه وي د بولینګ لپاره. نو هم دغه انرژي چې نور نو ځوانانو ته مونږ ته انرژي راکړي چې نور هم کرکټ کې مخکې لاړ شو او ته انرژي
د ویلو دا چې د دې ټورنمنټ پایلو به د اکتوبر په 16 نیټه وشي.
د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې د نړیوال 500 نړیوال جام د سر و لوبډلې باراتلونکي چمپیونز ټروفی ته لار پیدا کړي. دا ځل ټاکل شوی چې د چمپیونز ټروفی سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي. پاکستان چې د دې سیالیو قربتوب کوي نو ځکه وار له مخې په چمپیونز ټروفی کې شته او نورې لوبډلې به ورته له همدې نړیوال جام لار پیدا کړي. اوسمهال داسې بریښي چې هندوستان، سویلي افریقا، آسترالیا او نیوزیلینډ یا د ټروفی ته لار پیدا کړې ده او افغانستان کله نیدرلینډ خپل لیو گټینو لابا د ټروفی ته ورنګ دیشي. د ازل چمپیونز ټروفی په 2015 زیګدیس کال کې تر سره کیږي. په وروستي ځل چې د ټروفی په انګلستان کې تر سره شوی او پاکستان په پیلو به کې هم تماتې ورکړي و.
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
لکرکټ وراخوا د افغانستان د آزادو سیالیو دوه لوبغاړو احمد ولی هوتک او عبدالعظیم بدخشی خپل سیالان مات کړی دي. خاغلی هوتک د اکتوبر 28 نیټه د روسي په مسکو خار کې خپل قرغیزستاني سیال په دویم راوند کې تسلیم کړ او بریا یې وګټله. د غراس خاغلی بدخشی بیا په هندستان کې د جنوبي کوریا له سیال سره لوبه کړې و چې د لوبي په 2 ثانیو کې ناک اوټ کړ او بری من شو. د افغانستان د آزادو سیالیو یادو لوبغاړو تر دې وړاندې هم ګډې سیالۍ ګټلې وې. اوس د فوټبال ډګر د ارجنټاین د فوټبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر لیونل میسی د اتم ځل لپاره د سرو زرو توپ وګاټه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې شپږ دېرش کلن میسی وروسته له هغې دغه جایزه وګټله چې لوبډلې 2022 کال په قطر کې د نړیوال جام اتلولۍ ته ورسوله. د ښځینه فوټبالرانو په برخه کې د سرو زرو توپ جایزه د اسپانیې د ټیم لوبغاړي ایتانا بن ماتی ته ورکړل شوه. دوی ته دغه جایزې په پاریس کې ورکړل شوې دي. له میسی پرته تر اوسه هیڅ یو لوبغاړي له 50 ځلونو زیات د سرو زرو توپ نه دی ګټلی. کریسټیانو رونالډو دغه جایزه 50 ځل ګټلې ده. او د برتانیې د سوکوهنې اتل ټایسن فیوري د اکتوبر په 9 نیټه د کابل پر وخت سهار وختي د کیمرون هیواد د آزادو سیالیو اتل فرانسیس انګانو ته ماتې ورکړه. یاد سیالي چې په درانه وزن کې ترسره شوه د کمربند ګټلو په موخه د سعودي عربستان پر یاس ښار کې وه. تر لس راوند لوبې وروسته یې پایله د فیوري په ګټه اعلان شوه. تر یاد سیالي وروسته ښاغلی فیوري وویل چې دا یې په 13 کلنه لوبي ژوند کې تر ټولو سخته سیالي وه. فیوري تر دې وړاندې هم 13 ځلې سیالۍ کړې دي خو ټول یې ګټلې دي. لیکن ښاغلی فرانسیس د لومړي ځل لپاره د سوکوهنې سیالي ترسره کړه. د یاد سیالۍ په تړاو په یو خپره شوي رپورټ کې ویل شوي دي چې ښاغلی فیوري ته د دې سیالۍ د ترسره کولو په پار تر 50 میلیونو امریکایي ډالرو ورکړل شوي وو.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټ څلوریزه او شپږیزه له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟
very good, I was going to say superb, but
د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیره د ازادي پر ویب پاڼې او ټلویزیون پاڼو مهیروي.
د ازادي رادیو د لوبو له میدان ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو زمنګ د خبرونو ریپورتونو برخه بشپړه شو. اوس ترته ځانګړي مرکه خبرو. د زلمو د افغانستان کرکټ په خواني ملي لوبغاړي دولت خان احمدزي سره په روان نړیوال جام کې د افغانستان په ورسته او لاسترړونو او راتلونکو لوبو خبرې کړې دي. لاغمو په پایل کې پښتنې دي چې د سریلانکا پر وړاندې یو اربي افغانستان دویمه توپوهنه غوړه کړه او په ډیر اسانۍ هدف پوره کړ. څه لږ د چ افغانستان په توپوهنه کې یو دم مثبت تغییر وکړ.
د سریلانکا خلاف کوم فیصله وا ډیره زبردست و. ځکه چې په دغه خار کې ډیو چانس ډیرو د شبنم د ماخام نرسته د ډیر شبنم د ورېدو امکان و. نو ماغه سیبوسو سریلانکانو بال بیا نه بریک کېده نه سوینګ کېده او د موږ بیټسمنانو لپاره د ستونزې نه ښکارېدې سی یا د بال سوینګ سی یا د بریک سی. نو دا بهترینه فیصله سوې وه. دومره خبره داره چې د افغانستان په بیټسمنانو کې یو روحیه یو کانفیډنټ پیدا شوی. دوی په دې باندې په دې عقیده شوي دي چې دوی کولای شي چې غټو ټیمونو ته ماتې ورکړي. دوی کولای شي چې ښه بیټنګ وکړي. دوی کولای شي چې ښه بالینګ وکړي. دوی دغه اعتماد حاصل کړی ده چې دوی ښه فیلډینګ وکړي او هر چا ته ماتې ورکړي. د ماتې نورو ټیمونو ته د ماتې ورکولو او د میچ د ګټلو اعتماد اوس دوی سره حاصل کړی. دا مثبت تغیرات دي. نور مثبت تغیرات ټیم کې دا دي چې د بیټسمنانو سټرایک یو دا د انډیا کنډیشنز مونږه لک سوټ کوي. د مونږه د بیټسمنانو سټرایک ریټ ډېر وسره خسوي. د مونږه ټیم کې بیټینګ آرډر کې چې کوم تغیرات راغلي غو ډېر فرق راوستلی. اکرام علي خیل را تک فرق راوستلی. د عظمت مخکې راوستو فرق راوستلی. نو دا د څو ډیسیشنونو فیصلې سوې دي چې هغه هم ډېر پر ځای بهترینې دي. څه د ټیم مورال څه د هایدا او روحیه یا عقیده دا ده چې مونږ ګټای شو. دا یو ډیر مثبت تغیر راغلی ده او په ټیم کې اوس دغه ګټې فائدې هم ده چې یو ټیم متحد کوي. نو ټیم د مونږ سره اوس یو د سیم متحد غونټ ښکاری او په ټیم کې یووالی ښکاری.
احمد زه صدر ته وای کوم بدلونونه د افغانستان په ملي لوبډله کې دومره مثبت تغیرات راوستل.
د ما پاین باندې چې دا 15 دي تغیرات راغلي دي. شروع بیل اکرام علی خیل نو کما د اکرام علی خیل راتګ ټیم ته ډیر مثبت تمام شوی ده. د ګربز بیټینګ ډیر تغیر سره کړای د اکرام علی خیل راتګ سره. بل اکرام علی خیل چې ده د سی یو بیزی بیټسمن ده چې 1-2 سنگل یو خامخا په سل سایکریټ باندې ټیم ته لوبه کوي. په دغه ځکه مونږ ډیر سټرګل کاو. بلکه وایم د عظمت راتګ مخکې بیټینګ کې ډیر مثبت ده. درېمه خبره دا کوم چې موږ د حشمت او د رحمت د لوبې لږ تیزوالی او لږ خپل سایک روټیټ او د دوی فوم نو دا ټول هغه شیان دي چې ټیم کې ډیر مثبت تغیرات دي. بل د سریلنکا خلاف ما ولید کپتانی کې ډیر مثبت تغیرات دا و چې د بالرانو پارټنرشپ ډیر زبردست و. د بیټسمینانو خلاف هغه بیټسمینان ډیر ټارګیټ سی وو د هر بالر په خلاف باندې مغه بالران ډیر زبردست استعمال سو. دا لږ لږ تغیرات سی وو دا په ټیم کې راغلي. ټیم سدا ډیر متحد وو او ډیر تر اخري بالا پورې فایټ کوي لګیاي او په دې پوه سی دي چې تر اخري بالا پورې به نه په بیټینګ کې میچ پریدو او نه به په بالینګ کې پریدو.
د حشمت الله شهیدی لوبډل مشري او رول په لوبډل کې څنګه ارزوي؟
بالکل حشمت شهیدی سدا تر اوسه پورې عمر لیډینګ فرام د فرنٹ نه د نه کوي خو لتیر وخت نه وسه د ډیر خسوي ده. خسوي په دې د سری بولینګ چینجز ډیر خسوي دي. بیټسمنان ټارګټ کی فیلډ پلیسینګ یې کافی فرق کړی ده. فیلډ پلیسینګ کوي سي خو دا سي د پرسنلټي او ډی زیات نالج نه لرلو دا کومه پرسنلټي دا د دې بایس تي سدا باید ډیولپ کی. کمیونیکیشن بل برخه د کپتان د پاره ده. نور زنه مر سره د ګراوند د باندې بس د څومره کپتانی کیږي عمر په ګراوند کې دیننه نه کیږي چې هغه کې پلاننګ کولی ټیم میټینګز کولی هلته غږېدلی هلته پلان جوړولی انډیویجوال اکاونټ سره کېناستلی د اړیو الک رول معلومولی دا ټول شیان له ګراوند نه د باندې کیږي. په غو شر نه خبر خو ګراوند نه دیننه سي ده وسلک ډیولپ سوی د لبخانه خخکاری
خلک تر ډیره د دې بریا او ترشا د مشر روزن کې جاناتن ټراټ لاس بولی هم دغه سده
نه بالکل زلدی سره ډیر زیات اگری نه ما ځکه دا کنډیشن او دا پچنه سدي د موږ ټیم سره د موږ د ټیم په طبيعت یا د موږ ټیم ډیر زیات سوټ کوي. سپین بالران تم کومک کوي بیټسمنانو سره دا بال ډیر سده ډیر زیات پیس تر سره نه راځي ډیر اکوریټ باونس ده نو موږ سده بیټسمنان هغه غلطیانې وس هم ستکی خو د کنډیشن لوجنه دوی ایکسپوز کیږي نه مطلب د باندې هغه غلطیانې سده دومره نه راوځي لکه شارټ پیچ چې موږ پخوانو سوالې زم دومره وس اکوریټ وس هم نه سوالې بعضې بیټسمنان بریکر نشي لوبولې وس هم نشي سایکوریټیټ کولې نو بعضې فیلډینګ هم سده ډیر زیات فرق نه کړی چې موږ فیلډینګ فټنس هم په میغه لیول ده فټنس هم ډیر زیات فرق نه کړی او د کنډیشن د ډیر سوټ کولو له وجې نه د موږ ډیرې غلطیانې پټې دي. که چیرته کنډیشن بدل سو بیا به موږ بیا دواری ایکسپوز سو ځکه چې نو جاناتن ټراټ ته زه ډیر زیات کریډیټ نه شم ورکولی. ټول کریډیټ چې دا زه لوبغاړو ته ورکوم لوبغاړي چې دي په خپله باندې راجک سو او په ډیر کم وخت کې ځان ته تغیر ورکړ. له دې نه شل ورځې مخکې د موږ څه حالو په سورنځو اوټېدو نو په شل ورځو کې یو کوچ دس نسی یو تغیر ورکولی. دا د لوبغاړو خپل محنت او د کنډیشن وجه ده چې موږ سوټ کوي. بل دغه بل شی سي ده دغه کوم پلان سي ده دا د سکول لیول پلان د لس اورو کې دومره او شل اورو کې دومره او دا خو د سکول لیول په خلقی او بیا سي ده کوم پلان سي ده د ما په نن باندې باید په هغه کې کې خودل سي په پویلین کې ډګ آؤٹ کې باید د ټولو دنیا له مخې نه او میډیا ته باید دغه پلانینګونه او دا شین باید راونه استل سي سي ته په د باندې ګراوند کې شي.
په مخکنیو سیالیو کې د افغانستان ډیت بولینګ ډیر تر نیوکو لاندې او خو د سریلانکا پر وړاندې بیا دا برخه هم ډیره ښه شوې وه.
نه صحیح ډیت بولینګ مال تر اوسه پورې د موږ لاندې د ډیولپ شوی دا سي د مخالف ټیم وکټي او بیټسمینان په ډیت اورن کې تر اوسه پورې موږ تا هغه د سي بیټسمینان لاندې دی ولاړ. موږ د پاکستان خلاف یو افتخار سي دا ودرېد او افتخار موږ نه کافي رنزونه وکړو په ډیت کې. بیا نو تر نورو ټیمونو بیټسمینان مخکې اوټ سوي دي. هغه بیټسمینان چې په ډیت کې بیټینګ کوي یا وهل کوي هغه نو څه پورې موږ ته نه دی ډیر مخامخ سوي. موږ لا ډیر زیات کدغه سي مخصونو موږ به بیا د موږ فاست بالینګ ایکسپوز سي خو وکټ سي دي خوشبختانه مخکې سپینرانو شروع کی اوټیږي اخر کې بیا موږ سره ټلندرانو ته بالینګ کوو چې هغه ته ټلندر ته په ډیت کې بالینګ کول ډیر مشکل کار نه ده.
افغانستان بل سیالي له نیدرلند سره کوي. سیالي اسانه ده او کا سخته؟
نه نیدرلند سره هم د موږ سیالي هیڅ کله اسانه نه ده. د نیدرلند بیټسمنان پرېشر په موږ باندې ده او نیدرلند سه دا بیټسمنان بد نه دي. ډیر ښه بیټینګ کوي او ډیر منظم ټیم ښکاری. سپین بولینګ هم بد نه ده.
فیلډینګ ډیر ښه ده، الکان ډیر فټ کاری، د دمو خلاف باغا په ګراوند کې 110% خواري کوي. میچ به موږ سره ډیر ټف او سخت میچ کوي نیدرلند.
لاسترلیا او سویلي افریقا سره سیالي خلک سخت بولي، تاسو په تړاو څه نظر لرئ؟
بالکل سخت دی، موږ خرید و سیالي سره ساوت افریقا او سویلي سره دی بالکل سخت دی. وجه دا رسې دغه فاست بولینګ سره ډیر کوي، فاست بولینګ سایډ لري، بیٹنگ ایم سائیڈ ایم خدا، فیلڈنگ کی ڈیر خدی، فاسٹ بالنگ برخہ سیدھا ڈیرا کبھی برخدا، دوڑ ٹیم نے سیدھی فاسٹ بالنگ برخہ سعید بیا بدلتا دمنگا دے بیٹسمینانو میچ وی کس ہم اسپن بالنگ بھائی دمنگ برلا سی وی وہ دمنگا میچ بھائی بیٹسمینانو تر بیٹسمینانو پوری سے منگا جیسے بیٹنگ یا دغا دی بیٹنگ دغا ری دم منگا ساتا ہی سکنا دمنگا اصل امتحان سیدھا دی آسٹریلیا دی ساؤتھ افریقہ خلاف دا سے منگا سمرا اسٹرائک روٹیشن سمرا زبردست ساتا ہی سو یا چیسنگ سمرا کوائی سو یا دی غبالران مقابلہ کوائی سو نو دی منگے دی بیٹنگ دی برخے دی تیاری او دی پلاننگ او دی ہر سی معلومات با دی ساؤتھ افریقہ او دی آسٹریلیا خلاف ہوسی.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتی
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمونږ د دې ونې سپورتي خبرونه هم دومره وا پای ته ورسیده. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیات ترمنز دیوال.
فکر کرم پیاری پلی آ سر سری سر سری ماں زخلم جبر ما کا یاوری ماں زخلم جبر فکر کرام تو یاری مپلیا سر سری ماں زخلم جبر ما یاوری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم نازلی یا
بی وفا من جو سوی چلٹی این لڑ تو زر زری ما زخنین جبر ما کیا وری ما زخنین جبر پلیا سر سری ما زخمی جبر ما کیا وری ما زخمی جبر ما زخمی جبر ما کیا وری ما زخمی